دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي هیئت ترمنځ د سولې مذاکرات د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل کیږي د افغانستان د جمهوری ریاست په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې خپره شوې راغلي چې د حکومت د مذاکراتي ټیم غړي د سولې د مذاکرات په غرض سبا د شنبه په ورځ د قطر پایتخت دوحه ته سفر کوي توقع ده چې مذاکرات به د وږي په 28مه پیل شي دار په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د سولې د چارو سرپرست وزیر سعادت منصور نادری او د سولې لپاره د ښاغلي اشرف غنی ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی د مذاکراتو په افتتاحي مراسمو کې ګډون کوي دار په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلی چې حکومت دوحې ته د مذاکراتي هیئت د سفر لپاره ټول آمادګي نیولې ده د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر او د سولې لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې د چارو سرپرست وزیر سید سعادت منصور نادری به په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت استازیتوب کوي له بلې خوا د پاکستان حکومت په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کولو د اعلان هرکلی کړی په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق خان د پنځشنبه په ماښام ناوخته په ټویټر کې لیکلی پاکستان هیله لري چې دا مذاکرات به په افغانستان کې د یوې داسې باثباته او دوامدارې سولې لپاره لاره خلاصه کړي چې په هیواد کې به د سوکالۍ د راتګ سبب شي په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کولو د اعلان هرکلی کړی په اعلامیه کې د ښاغلي پامپیو له قوله ویل شوي چې متحده ایالات د سپتمبر په 12مه د سولې د مذاکراتو د پیل کولو هرکلی کوي او باور لري چې دا مذاکرات د څلورو لسیزو اوږده جنګ او وینو ته ونې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان وروسته یو تاریخي موقع په لاس ورکوي پامپیو ویلی دی چې افغانان د سولې ارمانجن دي نوموړي وویل چې متحده ایالات باور لري چې دغه هدف ته رسیدل یوازې د داسې یوې سیاسي پروسې له لارې ممکن دي چې ملکیت او رهبري په خپله د افغانانو په لاس کې او نوموړي غږ وکړ چې افغانان باید دا موقع ضایع نه کړي پامپیو وویل که ورنه وغوښتل شو نو متحده ایالات چمتو دي چې مرسته وکړي تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ ناوخته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوی سفیر ونوماوه په واشنگتن کې د امریکا غږ خبریال سټیف هرمن د سپین ماڼۍ د یوې مطبوعاتي اعلامیې په حواله وایي چې ښاغلی ټرمپ ویلیام روګر د افغانستان لپاره د نوي سفیر په توګه نومولی دی نوموړی دا وخت د واشنگتن د چارلس کوچ د علمي او تحقیقاتي مؤسسې د مرستیال په توګه دنده سرته رسوي او هم د سټینډ ټوګیدر په نوم د خارجي پالیسۍ د انسټیټیوټ د مرستیال په توګه وظیفه اجرا کوي او د نیویارک د پوهنتون د حقوقو فاکولټه کې هم درس ورکوي ویلیام روګر چې اصلا د امریکا د سمندري پوځ د احتیاطو یو پخوانی سیمنصب دی د افغانستان له جنگ سره له نږدې نه بلد دی هغه د افغانستان د جنگ په دوران کې څو مډالونه هم ګټلي دي او د امریکا د سمندري پوځ د ځانګړو قواو په عملیاتو کې ګډون کړی د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو به په دوحه کې د سولې د مذاکراتو د پیل کېدو په افتتاحي مراسمو کې ګډون وکړي د رویټرز خبري اژانس وایي چې ښاغلی ټرمپ د پامپیو سفر یو تاریخي سفر وباله د اروپایي اتحاد مشرانو له دغه اتحاد سره د برېټانیې د وتلو د موافقې د ځینو شرایطو نه د وتلو په اړه د صدر اعظم بوریس جانسن د اعلان په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلی په بروکسل کې د اروپایي اتحاد مشرانو د بوریس جانسن د دې اعلان نه وروسته چې غواړي د موافقې له ځینو برخو نه صرف نظر وکړي په غوسه او قهر عکس العمل څرګند کړی دی په لندن کې د امریکا غا خبريال جیمی ډیټمر په خپل ریپورت کې وایي بوریس جانسن دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې له اروپایي اتحاد نه د برېټانیې د وتلو په باب د دواړو خواو ترمنځ په مذاکراتو کې نوې ستونزې رامنځته شوې دي جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چارلز اولف د امریکا د کورنۍ امنیت د نوي وزیر په توګه نومولی دی او د امریکا د ان بی سی تلویزیونی شبکې د پنځشنبه پر ورځ ناوخته رپورت ورکړ چې روسیې، چین او ایران درې واړو په ګډه سره د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره د دواړو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو ډانلډ ټرمپ او جو بایډن د انتخاباتي کمپاینونو په ضد سایبري حملې پیل کړې دي. ان بی سی د مایکروسافټ د کمپیوټر سازۍ د شرکت دی او تازه رپورت په حواله وایي چې روسیا، چین او ایران درې واړه د خپلو خپلو ځانګړو ملحوظاتو په بنا نه غواړي چې جو بایډن او یا ډانلډ ټرمپ د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. دا تازه رپورت په داسې حال کې خپور شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست انتخابات ته صرف اته هفته پاتې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. درنو اوریدونکو، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې سولې راځي خو د شړل اجازه نه ورکوي. شغلی غنی چې د مارشال فهیم د پوځي اکاډمۍ فارغانو ته په وینا کې وویل کده افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني نیوي نو نړۍ به د سپتمبر د پیښو د تکرار بیا شاهد وي. په مخکې په دې اړه د اکرام شینواری رپورت.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې په افغانستان کې او داسې سولې غواړي چې پکې د ټولو افغانانو عزت او ابرو خوندي وي، خو داسې سولې نه غواړي چې پکې نظام وشړيږي.
ضرورت تداوم بر ما حتم است. فروپاشی نظام جزء پلان سولې نیست. حفظ نظام و راه حل سیاسی که تمام مردم افغانستان در نظام مشارکت کنن هدف ماست، انشالله تعالی برآورده میشه.
جمهور رئیس غنی د پنځشنبه په ورځ ناوخته د مارشال محمد قاسم فهیم په پوځي اکاډمۍ کې د دغه اکاډمۍ د ولسمي دورې فارغان ته په وینا کې ویل چې کله افغان امنیتي او دیپای ځواکونو سرخندنی نه وي نو نړۍ به بیا د سپتمبر د ولسمي تورته پیښو شاهده و.
ټول بین المللي همکاران نه من نه کو ایمو کو دی مناسبات په مشترکو ګټو باندې واستول دي. د افغانانو قرباني له برکته دنیا دوهم یو له سم د سپتمبر نه دلید موګیو چې وینې ورکړ او موږ سره ای موږ هم کارونه وینې ورکړ. دا د وینې تعود یو ډیر درون تعود ده او ان شاء الله تعالی دوام کوي. اما بیا خپل تاریخ ته وګورئ، کم له کم 5000 کال تاریخ لرو. موږ همیشه د دې توان درلودلی چې دا خاوره وساتو. د دې خاورې ساتل، د دې خاورې پالل ایموږ او تاسې وجداني او ایماني دنده ده.
جمهور رئیس غنی په خپل لومړي مرسیال امرالله صالح باندې د چهارشنبه د ورځې برید یادونه وکړه. ویل چې د برید دوه ساعته وروسته ښاغلي صالح په یوه غونډه کې چې دا اصلیت یو پانګوال سره جوړه شوې وه برخه واخیسته او اصلا هغه په غونډه کې پر خپل ځان باندې مرګونی برید له یاده ایستلی وو. جمهور رئیس غنی د نوو پارخ شو سایمن سبان وغوښتل چې هغوی هم د امرالله صالح په څیر زړور اوسي. ښاغلي غنی یو ځل بیا افغان امنیتي ځواکونو منصوبینو ته ډاډ ورکړ چې پر هغوی به هېڅکله معامله ونه شي. جمهور رئیس غنی د سولې د مشورتي جرګې د عاشورا د مراسمو د پخوانی کمانډان امشا مسعود د نورسم ترین د مراسمو مدیریت لامل افغان امنیتي او دیپای ځواکونه وسایل
اتاس کارونه هم د جنگ په میدان کې هم د سولې په میدان کې مختواقا د افتخار وردی ز تاسو ټول باندې نازګ او پی پی اس نه مننکو ز زخدیر زحمتونه وستل جنرال صاحب بانو تاسو ټول نه د زله کوم نه مننکو په شمول د دې څورازو.
جمهور رئیس غنی په تیرو وکلونو کې د یو پوځي اکاډمۍ څخه د 15000 سایمن سبانو پیراغت یو بیساري عمل وګڼه او په دې برخه کې د برتانیې او د افغانستان د نورو نړیوالو شریکانو څخه مننه وکړه. ښاغلی غنی د کاتم لاټر د ماموریت د مرستیل برتانوي جنرال ته ویل چې د افغانستان او برتانیې ترمنځ د شلمې او یوویشتمې پیړیو د اړیکو ترمنځ توپیر شته دی. هغه ویل چې په یوویشتمه پیړۍ کې د برتانیې او د افغانستان اړیکې بیساري دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی کابل ته د یو استرالی پانګوال راته غواغ سره د افغان حکومت تړونونو د لاسلیک یادونه وکړه. ویل چې دا سلیم له ضربه په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پنګونه وکړي. د غونډې ته ونیوي پاریخ شوی ځوان دوم بریدمن سزار ولی هو تکویل چې په اکاډمۍ کې ډېر ښه مسلکي زده کړې کړي.
مونږ په دې اکاډمۍ کې د هوا ساتنې، ملي یووالي، میړانې، نارینتوب او لزان تیردنې درسونه په لوړ مرام زده کړې دي.
د مارشال محمد قاسم په هیم پوزیا اکیډمي په 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې پرانستل شوې چې د برتانیا د سنپورټ پوزیا اکیډمي په سیر پکې ځوان سیمنسبان پوزی روزنه ترلاسه کړي. په تیر وکړ نو کې د اکیډمي څخه د 300 خزینه پارغانو په ګډون 15000 تنه سیمنسبان پاره شوې. د غونډې ته د دفاع وزارت مرسیالي میرمن منیره یوسفزاده ویل چې په تیر وکړ نو کې د اکیډمي 153 تنه پارغان په جګړو کې وژل شوې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د سپتمبر 10 د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده، ترڅو خلکو ته د ځان وژنې د زیانونو او د دې تراژیدي د مخنیوي د لارو چارو په اړه معلومات ورکړل سي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیر په اساس د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په هرو 30 ثانیو کې یو کس ځان وژنه کوي. په دې باره کې نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورت کې ووري.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د محل په افغانستان کې د تیرې سباندې سلويخ کلنې جګړې لامل له 2 میلیونو زیات افغانان له رواني ستونزو او ژور خفګان څخه کړیږي. دغه رواني ستونزې په ځینو مواردو کې د دې لامل کیږي چې یو کس آن په ځان وژنې لاس پورې کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په روان میلادي کال کې د ځان وژنې شمیرې تر اوسه نه دي راټولې شوې، خو په 2019 کې څه باندې 2000 کسانو په دغه هیواد کې د ځان وژنې هڅه کړې ده. د دغه وزارت د رواني روغتیا د امریت مشر بشیر سروري امریکا غږ ته وویل
تعداد واقعاتی که در سال 2019
هغه شمیرې چې په 2019 کال کې موږ د اس سی ام آی اس له سیستم څخه لاسته راوړی دي، شاوخوا 1038 پیښې د ځان وژنې هڅه ښیي او شاوخوا 1555 د ځان وژنې بریالۍ پیښې په یو کال کې ثبت شوي. د ډاکټر سروري په وینا د ځان وژنې تر ټولو زیاتې پیښې چې سباندې 14% ته رسیږي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوي دي. د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې جګړه، فقر، جنسیتي توپیر او د سواد ټیټه کچه د ځان وژنې د هڅو او د ځان وژلو اصلي لاملونه ګڼي. افغان ارواپوه ډاکټر شرف الدین عظیمي امریکا غږ ته وویل چې ځان وژنه مختلف لاملونه لري او دغه لاملونه د دې سبب کیږي چې په رواني ستونزو د اخته کس په ذهن کې د ځان وژنې فکر رامنځته کړي.
اروپایان په دې باور دي چې هیڅ څوک دی و دوه او درې لاملونو په خاطر ځان وژني. ګڼ لاملونه، ګڼې انګیزې او دلایل سره راټولېږي، راګډېږي، یو ځای کیږي او فرد ځان وژني. د ناامیدۍ او نهیلۍ دوه لوی لاملونه دي چې د ځان وژنې په برخه کې نقش لري. هغو احصایو کې چې په نورو هیوادونو کې نشر شوي لکه روسیا، چین، جاپان، د سخی چې دغو افرادو یوه نه یوه اروایي ناروغي یا اروایي ګډوډي یا ډس آرډرس یا اختلال لاره چې ځان په پیسله لاسه په خودکشي پورې کړی.
ډاکټر عظیمی زیاته کړه چې ځان وژنه تر ډیره په ځوانانو کې پیښیږي او ټینګار یې وکړ چې کورنۍ د دغو پیښو په مخنیوي کې مهم او اساسي رول لوبولی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد، د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر او یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې په امرالله صالح د تیرې ورځې برید د سولې د هڅو دورانکارو کار دی او هڅه کیږي چې د داسې بریدونو له لارې د سولې بهیر سبوتاژ سي. په همدې حال کې ځینې سرچینې وایي چې شایي د شنبه او یا د بلې اونۍ په لومړۍ ورځ کې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات پیل سي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
په داسې حال کې چې د رواني اونۍ په سر کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل خبره کېږي، خو بلور ته د ولسمشر په لومړۍ مرستیال امرالله صالح د تیرې ورځې برید د سولې د هڅو لپاره د خنډونو رامنځته کېدل بلل کېږي. په خپله د ولسمشر د لومړۍ مرستیال امرالله صالح دفتر وایي په دې ویلو سره چې په صالح برید طالبانو نه دی کړی کفایت نه کوي او په جمهوریت گزار کوونکي معلوم دي او د طالبانو، القاعدي او داعش د ډلو په ځان وژونکو بریدونو کې فرق نشته. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان رضوان مراد اویل چې د حکومت وسلوالو مخالفینو کوښښ وکړ چې د سولې په پروسه کې په خپل عمل او قول کې تضاد څرګند کړي.
د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان معلوم دي او یو ځل به کوشش وکړ چې د سولې په پروسه کې په خپل عمل او په خپل قول کې تضاد څرګند کړي. او هغه تضاد دا دی چې هلته د سولې خبرې کیږي، هلته د سولې له امریکایانو سره یا نورو سره د سولې په نامه معاملې کیږي، خو په افغانستان کې د ملي شخصیتونو او د هغو شخصیتونو د نمنځوړلو لپاره اقدام کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په امرالله سالی بریت د هغو ورانکارو کار بللی چې غواړي د سولې د خبرو پر رانږدې کېدو سره دا تاریخي فرصت زیانمن کړي. خلیزاد په خپل ټویټر لیکلی چې تاریخ څرګنده کړي کله چې د سولې فرصت نږدې شي ورانکار یې د درولو لپاره له هیڅ ډول هڅو سپمانه کوي. د سولې لپاره د افغانانو د هیلو پوره کول به د دوو مرکچی ډلو او مشرانو پورې اړه ولري. سیاسي کارپوهان هم په دې باور دي چې په سالی برید د هغه چا کار دی چې په سوله نه بلکې په جنگ کې خپلې ګټې ویني.
سالی صاحب باندې برید داسې یو حساس پړاو کې ترسره شو چې بیا یو ځل بیا غوښتل سي د افغانستان د سولې پروسه سبوتاژ سره مخامخ کړي.
د کورنۍ چار وزیر مسعود اندرابی ویلی چې د تیرې ورځې په بریټ کې داسې چاودیدونکو مواد کارول شوی و چې په خوای د حقانی شبکې مسولیت اخیسته. ځینې نور سیاسي کارپوهان وایي چې واز طالبان نه بلکې نور ترهګر شبکې امشته چې داسې بریدونه کوي.
طالبان چې دا شی په غاړه نخلي په یقین سره چې نور ډیر ګروپونه په دې خوره کې شته دي چې هغه وایي چې دا شی مختل کی.
د سولې د خبرو لپاره تیاری په داسې حال کې روان دي چې جګړې هم زور اخیستای. همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت ویل چې په تیرې اونۍ کې طالبانو 318 بریدونه کړي چې له امله یې 70 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ځینو په باور امرالله صالح په دې وروستیو کې په ځینو څرګندونو کې خپل موقف د سولې او د ډیورنډ د کرښې په تړاو څرګند کړی و. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، سبا په امریکا د 11 د سپتمبر د بریدونو نو نسکاله پورې کیږي. امریکا تر دې برید وروسته په افغانستان کې خپل تر ټولو اوږده او پیچلې جګړه پیل کړه. آیا نونس کالا وروسته امریکا د هغه څه لپاره چې افغانستان ته تللې وه ترلاسه کړي؟ آیا د القاعدې تر څنګ نورې ترګرې ډلې له منځه تللې؟ آیا امریکا په دغه جګړه کې بریالۍ وه او کنه؟ په دې باره کې حکمت سروش رپورټ لري.
د 2001 د سپتمبر پر 11مه القاعدې پر امریکا تر ټولو ستر برید وکړ چې ورسره د افغانستان برخلیک هم بدل سو. امریکا تر دغه برید وروسته د القاعدې او طالبانو پر وړاندې چې د دغه ډلې قربانول جګړه پیل کړه. د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه چې لا هم روانه ده. امریکا د دوو کلو مذاکراتو وروسته د روان کال په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې ورسره به په نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې مذاکرات پیل سي.
د 11 سپتمبر تر برید وروسته د امریکا د جګړو د قیمت په اړه د دغه هیواد د براون پوهنتون یو تازه څیړنه ښیي چې د 2001 اکتوبر څخه د 2019 تر اکتوبر پورې د دغه جګړې له امله په مستقیم ډول یوازې په افغانستان کې شاوخوا 150,000 کسان وژل شوي او په غیر مستقیم ډول د دې وژنو شمیره تر دې 2 ځله ډیره ده. څېړنه ښیي چې په دغه موده کې څه د پاسه 45,000 د اردو او پولیس سرتیري، تر 30,000 زیات ملکي کسان، څه د پاسه 20,000 مخالفین، 18 د رسنیو کارکونکي او خبريالان، 440 د موسسو او بشري مرستو ادارو کارکونکي، څه د پاسه 3,300 د امریکا قراردادیان وژل سوي. د څېړنې له مخې د دې تر څنګ 15.3 میلیون افغانان بې ځای سوي او کډوال سوي دي. څېړنه همدارنګه ښیي چې په دغه موده کې د امریکا نږدې 2,300 سرتیري، د دفاع وزارت ملکي شپږ قراردادیان او د ائتلاف د نورو هیوادونو 1,150 سرتیري وژل سوي. په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اړوندې ادارې بیلابیل ارقام ورکوي.
له 2009 تر 2009 نسم که موږ یو محاسبه وکړو تقریبا 6,000 ملکی کسان په افغانستان قربانی شوی دی.
د جګړې د دې ټولو قربانیو وروسته آیا امریکا خپل موخې ته چې د القاعده له منځه وړلو رسېدلې؟ آیا القاعده اوس هم په افغانستان کې یو ګواښ دی؟ آیا طالبانو هم داسې چې د امریکا سره د موافقې په ترڅ کې ژمنه کړې په رښتیا هم له القاعده سره اړیکې پرې کړې؟
بلې، هو القاعده نور ترهګر شبکې افغانستان د امنیت لپاره او د زمونږ د متحدینو د امنیت لپاره ګواښ دی. دې ته په کار دی ترڅو په ګډه سره خپل مبارزې ته ادامه ورکړو.
امریکا د افغانستان پر بیا رغونه نږدې 138 بلیون ډالر لګولي، خو لا هم په دغه هیواد کې ناامني، لوږه، بیکاري او نشه یي توکي د خلکو ژوند ګواښي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د یونان د لسپوس په ټاپو کې د ماجرینو د ټولنه په سترګم کې د ور لګیدونه ورسته شاوخوا 2500 مهاجر او پناهغښتون کې د خار لر کوچو ته وتلی او هلته پناه اخستی. د ماجرینو د کار د خلکو سره د امنیت او د کورونا وایروس د خپرېدو په حق له اندېښنې پیدا کړې دي. پام وکړئ په دې حق له یو رپورټ ته. اور د چهارشنبه په ورځ سهار وختي د موریا په کم کې ولګېده. د اور وژنې مامورینو د څو ساعتونو لپاره کوښښ کاوه چې اور ووژني او زرګونه مهاجر او پناهغښتون کې د اور د لمبونه وشغوري. په دې کم کې شاوخوا 2500 د بیلابیلو هیوادونو مهاجر او پناهغښتون کې دیره وه. اکثریت مهاجر تر اوسه معلومه نه ده چې چیرته بتللی وي. د لسپوس د ټاپو خاروال سټراتس کایټیلس ویلی دی چې د مهاجرینو د شمیر نه معلومېدل یو غټه اندېښنه ده. هغه وایي د مهاجرینو او پناهغښتونکو ډیری یې د هغې لویې لارې په شاوخوا کې راټول شوي دي چې د لسپوس ټاپو د مرکز مایټیلین سره نښلوي. خاروال وایي یو شمیر کسانو د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کم پریښی او د سیمې شاوخوا ودانیو ته یې پناه وړې ده. خاروال همدارنګ ویلی دی چې د هغوی لپاره د اور لګیدونه وړاندې غټه اندېښنه دا وه چې ښایي د کمپ مهاجرین او پناهغښتونکي د کورونا په ویروس اخته شي، خو وایي اوس یې اندېښنه امنیت دی. وروسته تر هغه چې چارواکو اعلان وکړ په کمپ کې یو تن د کورونا په ویروس اخته شوی، دا کمپ تیره اونۍ قرنطین شو. داسې ویل کېږي چې په دې کمپ کې شاوخوا 15 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي ول او پرون د چهارشنبه په ورځ د شاوخوا 1000 کسانو معاینات هم وشول. یو شمیر کسان وایي په کمپ کې ور هغه وخت ولګېده چې یو شمیر پناهغښتونکو د کثافاتو د اچولو ځای ته د اعتراض په خاطر ور واچوه. دوی ځکه په غوسه ول چې کمپ قرنطین شوی و. عیني شاهدان وایي د ور وژنې مامورینو کوښښ کاوه د کثافاتو د اچولو په ځای کې ور ووژني، خو مهاجرینو یې مخه ونیوله. دا کمپ په لومړي سر کې یوازې د 2300 کسانو لپاره جوړ شوی و، خو اوس پکې تقریبا 2500 مهاجرینو ځانونه ځای په ځای کړي دي چې شاوخوا 4000 یې ماشومان دي. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
متحده ایالاتو د بشری حقوقو پر څو ایرانی سرغړونکو باندې بندیزونه ولګول. د بهرنیو چارو وزارت د اگست په 28مه چې د تروریزم د قربانیانو ته یاد او درناوی نړیوال ورځ وه، پر 400 ایرانیانو باندې د خپل خلکو د بشری او انساني حقوقو نه د سرغړونکو په جرم بندیزونه ولګول. د ایران رژیم په کال 1990 میلادي کې قدرت ته رسیدو وروسته له 44 زیاتو هیوادونو کې په قتلونو، د تروریستي توطیو د سازولو او د تروریستي اعمالو په سرته رسولو باندې تورن شوی. لکه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د ایران د حاکم رژیم بیرحمي او بد اخلاقي نړیوال سرحدونه نه پیژني. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر هغو 14 مامورانو باندې د بندیزونو د لګولو پریکړه وکړه چې د ایران د رژیم په اشاره په 1990 میلادي کال کې په سویټزرلند کې لمخ کې نه طرح شوې بیرحمانه توطیه عملي کړه. قاتلان چې له ځانونو نه ایراني ډیپلوماتان جوړ کړي وو، د خپل مطبوع حکومت د لوړپوړو چارواکو په حکم دغه توطیه عملي کړه. د ټیروریزم په یو ګڼ شمېر نورو توطیو کې چې د ایران رژیم قدرت ته له رسیدو وروسته په خارج کې طرحه عملي کړې دي، دغو 13 کسانو هم په سویټزرلند کې د ایران د رژیم د یو مخالف د غږ د غلي کولو په غرض د هغه د وژلو لپاره اقدام وکړ. کله چې ښاغلی پامپیو د دغو 13 ایراني مامورانو پر ضد د بندیزونو اعلان کاوه، نوموړي په خپله بیانیه کې دا خبره وکړه چې د ایران رژیم د خپلو مخالفانو د اواز غلي کولو لپاره دا ډول بے رحمانه توطیې امریکایي او له تشدد نه کار اخلي. متحده ایالاتو د تهران د اوین د بدنام عمومي محبس رئیس حجت الله سوری هم د سیاسي قیدیانو نه په زور او جبر د اعترافونو د اخیستلو په غرض د هغوی د وهلو ټکولو، شکنجه کولو، جنسي تیری او له طبي مرستنې محروم ساتلو په جرم بندیزونه ولګول. په همدغه بدنام محبس کې یو ګڼ شمېر خارجیان هم پراته دي چې ایراني چارواکو یې له حکومتونو نه د امتیازاتو د لاسته راوړلو په خاطر برمته کړي دي. د بشري حقوقو په دغه څوارلسو ایراني سرغړوونکو باندې د متحده ایالاتو د بندیزونو د لګېدو معنا دا ده چې نه هغوی او نه یې د کورنۍ نږدې غړي متحده ایالاتو ته سفر کولی شي. پامپیو په دې ارتباط په خپله بیانیه کې وویل، هیله لرو چې زموږ دا اقدامات به د ایران د اسلامي جمهوریت د ظلم او تیری ګڼ شمېر قربانیانو ته د ملاتړ پیغام ورسوي او هم به د هغو کسانو سره د حساب او کتاب لپاره لاره هواره کړي چې د ترور او تشدد په خپرولو بوخت دي. پامپیو ویل چې متحده ایالات به پر ایران باندې خپل فشار جاری ساتي تر څو مجبور شي چې له خپل ولس سره په شرافتمندانه او ابرومندانه توګه چال چلن او سلوک وکړي. پامپیو ویل چې متحده ایالات د هغې ورځې په انتظار دي چې د ایران د رژیم د بې حسابه او بې شماره بشري حقوقو سرغړوونکي به د عدالت منګول ته وسپارل شي او د خپلو ناوړو اعمالو سزا به وګوري. پامپیو زیاته کړه، متحده ایالات هیله لري چې دا اقدامات به د هغو کسانو د کورنۍ د غړو او دوستانو لپاره د سکون او ډاډ سبب وګرځي چې په داخل کې د ایران د رژیم د ستم او ظلم او په خارج کې د رژیم د تشدد او تروریزم په وجه ورته نقصان رسیدلی.
درنو او محترم اوریدونکو، بالخصوص محترم میندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسو مالداری، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له غو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندۍ په امید.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.